Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شرح خلاص نن د شنبه د 1402 ویل مریس کال د جدي شپړسم د میلادي 2014 د جنوري ل شپږمې سره برابر ده د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د شفاف انتخاباتو د تر سره کولو په باب د ولسمشر کرزی د هلی پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو خو لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته د ولسمشر یولس کاندیدانو له ولسمشر کرزی وغوښتل چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخه ونیسي په بنگلاديش کې د انتخاباتو په ترڅ کې تاوتریخوالی شوی او په جنوبي سودان کې د اوربند لپاره خبري بیا وسندل شوې د ولسمشر کاندیدانو او د هغو مرستیالانو پر ولسمشر حامد کرزی ژغ کړی چې په راروانو انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوي وکړي د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي یوولس کاندیدانو د امن په شرایطو کې د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دې لړ کې د دولتي چارواکو پر بې طرفۍ ټینګار وکړ د خبر پانی لمخې ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست له کاندیدانو او د هغو لمرستیالانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره خپلې طرحې حکومت ته وړاندې کړي په غونډه کې د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو مشران هم حاضر ول افغان ولسمشر همداراز کاندیدانو ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه د روانو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بل بیان کې د دفاع وزارت له چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزی د کتنې خبر ورکوي په بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر د دفاع وزارت لوی درسیز او جنرالانو او قمندانانو سره په کتنه کې د ملي اردو د پیاوړتیا او د انتخاباتو د امنیت په اړه خبري وکړي په خبر پانه کې زیاته شوه په ار کې په پرونی غونډه کې د ملي اردو چارواکو ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د انتخاباتو امنیت په ښه ډول ټینګ کړي ولسمشر حامد کرزی همداراز وویل حکومت غواړي ملي اردو پیاوړی او په ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو سمبال شي څو وکولای شي د هیواد د سرحداتو دفاع وکړي اروپای ټولنې د باغداري او کرنې د پراختیا په مقصد په بلخ ولایت کې یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړ په دهدادي ولسوالۍ کې دا تحقیقاتي مرکز چې څه باندې 260 زره یورو لګښت پرې راغلی د بلخ ولایت د کرنې د ریاست په مرسته جوړ شوی دی د افغانستان په شمال کې د اروپای اتحادیې استازي قدرت الله حیدری د دې تحقیقاتي مرکز د جوړېدو هدف بیان کړ
بلند برتن سطح تولید محصولات زراعتي انکشاف
د زراعتي محصولاتو د کچیل وړول د خصوصي سکتور په مرسته د کرنې پراختیا د بازار له تقاضا سره سم د زراعتي محصولاتو تولید د خصوصي سکتور د بنسټونو شکول او د بهرنیو پانګونو جلبول
سرمایه‌ګذاري خارجي
د کرنې د پراختیا د تحقیقاتي مرکز پرون رسمن په فعالیت پیل وکړ د اروپای ټولنې مسول چارواکي وایي ورته تحقیقاتي مرکزونه په پلازمینه کابل او کندوز ولایت کې هم په پام کې لري په بنگلاديش کې د پرنویو پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د پراخ تشدد راپورونه ورکړل شوې دي ول شوې چې د اپوزيشن د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې لشتر لشه اتلس کسان وژل شوي او په عین حال کې بریټکونکو د رای ورکولو څخه باندې سل مرکزونه سوځول دي اپوزيشن چې لنن څخه پیلیدونکو اته څلويش ساعته عمومي اعتصاب را بللې د انتخابات تحریم کړي او غوښتنه کړې چې د رایو نتایج باید باطل اعلان شي اپوزیسیون انتخابات روسته له هغه بایکاټ کړل چې صدر اعظم شیخ حسینی له واکه د لری کېدو او د انتخاباتو د څارنې لپاره د یوې موظف ادارې د جوړېدو غوښتنې رد کړې په جنوبي سودان کې د اوربند ټینګولو په اړه د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ خبري پرون بیا وځنډېدې د ایتوپیا په پلازمینه اډیس ابابا کې د خبرو هدف چې پرون باید شوی وای په جنوبي سودان کې د سباندې دریو اونیو د جګړې پایته رسول دي په دې نشدو کې چې زرګونه کسان پکې وژل شوي، د جنوبي سودان ولسمشر سلوا کیر ته وفادار پوز او د پخواني برسیال ولسمشر ریک ماچر په مشهد د پراخ قومي اتحاد ملیشه شکیلې دي. کیر او ماچر د دو سیالو قومونو استازي دي او داسې اندېښنې شته چې د دوی دواړو ترمنځ د جګړې دوام شاید په دې نوې زیږیدلې هیواد کې په قومي شخړو واوړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون وویل چې د فلسطین په ډیپلوماتیک ماموریت کې 12 وسلې موندلې دي. دا همغه ځای دی چې په پایتخت پراګ کې د فلسطین سفیر دی و سیف د پرانستو پر مهال په چاودنه کې ووژل شو. پولیسو د ترلاسه شویو وسلو په اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. تر اوسه څرګنده نه ده چې د فلسطین د ډیپلوماتیک ماموریت په ودانۍ کې داسې وسلې له کومه شوې چې حساب شوي نه دي. دا هم روښانه شوې نه ده چې په سیف کې د چاودنې علت څه و. پولیسو مخکې ویلي وو چې فلسطیني سفیر جمال الجمال شایې تېره اونۍ د هغه بم چاودنې وژلی وي چې د ساتلی و. د جمال لور ادعا کړې ده چې پلار یې عمدن وژل شوی، خو فلسطیني چارواکو ویلي چې نه غواړي پر چا ناسم شک وکړي. او د روسیې د حکومت مخالف میلیونر میخایل خودروکوفسکی پرون سویس ته ورسید. خودروکوفسکی چې تیره میاشت د روسیې له یوه زندان څخه خوشی شو، تر اوسه په برلین کې اوسېده. د خودروکوفسکی ویان کریستیان هان وویل نوموړی له خپلې مېرمنې او دوو زامنو سره پرون په اورګاډي کې د سویس باسیل ښار ته ولاړ. سویس ته تېرې دوشنبې په ورځ د ته درې میاشتنۍ ویزه ورکړه. خودروکوفسکی د سویس یو تلویزیونی چینل ته وویل دی غواړي د سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره کمپاین وکړي. خودروکوفسکی د درغلی او مالیو نور کولو په تور په زندان کې د نږدې لسو کالو له تیرولو وروسته د دسمبر په 16 نیټه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د عفو له فرمان سره سم له بنده خوشی شو. خود به تل ویل چې بیګناه دی او په لویدیځ کې هم نظر دا و چې د ده محکومیت سیاسي انګیزه لري.
سلام سحر منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 9. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 15. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 8. د مزار شریف ښار اسمان به هم شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 3. او په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفي 2 اټکل شوی ده.
د سهار و بجې او 8 دقیقې دی. تاسو زموږ ځخ آزادۍ رادیو څخه اورئ. آزادۍ رادیو په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګرزي، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې په اف ام 100.5 صفه صافه او واسعه اورئ. که په دغو ښارونو کې نه یاست، آزادۍ رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي واوري. د آزادۍ رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې واوري. د مالی وزارت وایي د مالیو له درکه په سلو کې شل اواید لشوي دي. ولسمشر کرزی وایي د لپاره به تر ټولو ښه ورځ دا وي چې شفاف انتخابات ترسره شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پر بهیر له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
افغانستان، پاکستان او سعودي عربستان لپاره یو ډېر مهم هیواد دی. پاکستان کې د نن سره مشکلات دي چې په اړه باندې سعودي عرب ته هم پریشانی کېږي.
پر ولایتي چارواکو د ولایتي شوراګانو د څارنې د صلاحیت زیاتېدو غوښتنه وشوه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ازادي رادیو دات اورګ یا ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاتره. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو مطالب په ویب پاڼه کې ولولئ او یا هم خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی پرون د جمهوری ریاست له کاندیدانو او د هغو له مرستیالانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره خپلې طرحې حکومت ته وړاندې کړي. ښاغلي کرزی همداراز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وریا حمل په شپاړسمه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په ارګ کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو او د هغو له مرستیالانو سره د ولسمشر حامد کرزی په پرونی کتنه کې اصلي بحث پر انتخاباتو په داسې حال کې چې کاندیدانو له دې مخکې هم په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر کرزی له دوی غوښتل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو او په هغو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره خپله ګډه طرحه د انتخاباتو د کمیسیون له لارې په لیکلې بڼه جمهوري ریاست ته واستوي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ښاغلي کرزی په دې غونډه کې چې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او د هغو پر مرستیالانو سربېره د انتخاباتو د دوړو خپلواک کمیسیونونو مشران او امنیتي چارواکي هم حاضر وو. د شفافو انتخاباتو په ترسره کې دوه ټینګار وکړ او وی ویل د ژوند تر ټولو خورز به هغه وي چې انتخابات په ښه ډول ترسره او د هیواد چارې په بریالیتوب سره نوی ولسمشر ته وسپارل شي. د جمهوریت ریاست بیان زیاتوي د ولسمشرۍ یو لسو کاندیدانو هم ښاغلي کرزی ته خپل اندېښنې او نظریات بیان کړل. کاندیدانو د امن په شرایطو کې د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دې جریان کې د دولتي چارواکو پر بی‌طرفۍ ټینګار وکړ. دوی همدار زیاته کړه چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو کمپاین باید په یو اخلاقي حریم کې دننه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشرانو غونډې ته ډاډ ورکړ چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره به په بی‌طرفۍ سره کار وکړي. ولسمشر حامد کرزی هم در از وویل افغان امنیتی ځواکونه د روانو انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د جمهوریت ریاست د بیان لمخه افغان ولسمشر له امنیتی چارواکو سره خپل مخکنی کتنې ته اشاره وکړه او وی ویل چې په پرونی غونډه کې د دفاع وزارت چارواکو او جنرالانو د تډاډ ورکړی چې افغان امنیتی ځواکونه د انتخاباتو امنیت په ښه ډول ټینګولای شي. جمهوریت ریاست په یو جلا بیان کې وایي ولسمشر کرزی د دفاع وزارت او ستر درستیز له مسؤلو قمندانانو سره په کتنه کې د ملي اردو د پیاوړتیا او د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې وکړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو رئیسانو له ولسی جرګې وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو د قانون په مسوده کې دي شوراګانو ته پر حکومت د څارنې صلاحیتونه ډیر کړی. ټاکل شوی دی چې دا مسوده ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي. دا غوښتنه د څلور دیرش ولایتي شوراګانو د رئیسانو او د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ګډه غونډه کې وشوه. د دې موضوع نورحال مرزی احمد زی درکوي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې د ولایتي شوراګانو د قانون په مسوده کې د حکومت د ولایتي ادارو په فعالیتونو دوی ته د څارنې لا زیات صلاحیت ورکړل شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پالیسۍ او تخنیکي چارو مرستیال فرید مامونزی د یکشنبې په ورځ وویل چې د حکومت پر اعمالو له څارنې پرته به د ولایتي شوراګانو موجودیت بې ګټې وي.
بحث مفصل به نتیجه رسیدیم که پیشنهاد شوراهای ولایتی
اوس موږ دې نتیجه ته ورسیدو ته ولایتي شوراګان وړاندیز دادې چې د ولایتي شورا د رئیس کاري مدت وکاله او د مرستیالو منشي کاري مدت یو کال ته وغځول سي. دوه هم موضوع د څارنې ده. که چیرې ولایتي شوراګان په سیمو کې د حکومت پر اعمالو څارنه ونه لري نو موجودیت یې بې ګټه دی. د افغانستان د ولایتي شوراګان او د سیمه ایزو ارګانونو غوښتنه له ملي شورا څخه ده چې ولایتي شوراګان ته د څارنې حق ورکړي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس میرداد نجرابی چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وویل ځینې وکیلان او د اساسي قانون څخه د سرنې کمیسون غواړي چې د ولایتي شوراګانو په اړه د زیاتو صلاحیتونو او سرنې په اړه کره تعریف وشي. هغه وویل دا چې د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو زیاتوالی څه ګټې لري باید په دې اړه هم وضاحت ورکړل شي. د ښاغلي نجرابی د معلوماتو له مخې ټاکل شوی د ولایتي شوراګانو د قانون مسوده او په دې اړه وړاندیزونه د شمې په ورځ ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل شي. په عین وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولایتي شوراګانو موجودیت د خلکو د ښه ژوند او د سیمه ایزو ادارو لپاره ګټورې بولي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې ولسی جرګه به د دې شورا د غړیو د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره دا قانون تصویب کړي.
آنچې کې توقع و انتظار شماست از شورای ملی؟
هغه چې تاسو له ملي شورا او لسترګې څخه تمه لري، موږ د هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې ستاسو د صلاحیتونو او د رسالت د سرته رسولو په وړاندې ستاسو سره همکار او همغږي یو.
ټاکل شوی چې د ولایتي شوراګانو د قانون مسوده او په دې اړه موجوده وړاندیزونه په راتلونکي اونۍ کې د تصویب په هدف ولسی جرګې ته واستول شي. د سیمه ایزو ادارو د کړنو څخه څارنه او د خلکو ستونزو ته رسیدګي د ولایتي شوراګانو له مهمو دندو څخه دي، خو انتقادونه موجود دي چې ولایتي شوراګانې په عمومي ډول په هیواد کې سمبولیک بڼه لري او تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولایتي چارواکو په فعالیتونو لازمه څارنه وکړي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د ولسمشر کاندیدانو او د هغو مرستیالانو پر ولسمشر حامد کرزي ژغ کړی چې په روانو انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخه ونیسي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د دفاع وزارت د چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزي د کتنې په ترڅ کې لوی جنرالانو او د دفاع وزارت نورو چارواکو ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو امنیت به تضمین کړي. اروپای ټولنې د باغداري او کرنې د پراختیا په مقصد په بلخ ولایت کې یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړ. په بنگلاديش کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د پراخ تشدد راپورونه ورکړی شوې دي. په جنوبي سودان کې د اوربند ټینګولو په اړه د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ خبري بیا وځندېدې. د چک جمهوریت پولیسو پرونول چې د فلسطین په ډیپلوماټیک ماموریت کې 12 وسلې موندلې دي. او د روسیې د حکومت مخالف میلیونیر میخائیل خودورفسکی پرون سویس ته ورسید. د مالیه وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان عواید په سلو کې شل کم شوې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور واوري، صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د امریکا واشنگتن اگزامینر اونیز خبرونه په خپل پرونی غنی کې د افغانستان پاړه یو لیکنه خبره کړې او 2014 میلادي کال د دې هواد لپاره مهم بللې ده. خبرونه لیکي راتلونکي 12 میاشتې به په افغانستان کې د بی قانوني ګډوډي یا هم کورنۍ جګړې سبب سي، یا به هم د بریالیو انتخاباتو دیموکراتیک انتقال او یا افغان پوځي قواو ته په منظم ډول د امنیتي مسؤلیتونو د لېږد سبب سي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې تر 12 کلنې جګړې وروسته د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما د ولس فشار زیات شوی چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. خبرونه په امریکا کې سوي وروستي سروې ته اشاره کړې چې لمخیه په سولي کې دوه اتیا امریکایان د افغانستان د جګړې مخالفت کوي. واشنگتن اگزامینر خبرونه لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې څلور میاشتې وخت پاتې دی او افغان چارواکي نه دي توانېدلي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د خبرونې په حواله امریکایي چارواکي استدلال کوي چې د ولسمشر کرزي لخوا د امنیتي تړون د لاسلیک ځنډول افغانستان بې ثباته کوي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا تعهد په خطر کې اچوي. واشنگتن اگزامینر زیاتوي د راتلونکو کلونو لپاره له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو ژمنه د امنیتي تړون په تصویب پورې اړه لري. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز رسپانې بیا په افغانستان کې د لوږې او په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو پر مسله لیکنه خپره کړې ده. په پیل کې راغلي د افغانستان په زیاتو روغتونونو کې د ماشومانو د شدید خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې خورا زیاتې پیښې ثبت شوې دي. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو ارقام خپره کړي چې لمخې د 2012 میلادي کال په پرتله د خوار ځواکۍ پیښې په ټول افغانستان کې څه باندې 50% زیاتې شوې دي. ورسپانې بیا د ډاکټرانو راپورو ته اشاره کړې چې ویلي دي په کندهار، فراه، کونړ، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ماشومانو د خوار ځواکۍ وضعیت هغسې خراب دی. دا هغه ټول ولایتونه دي چې جګړو د خلکو ژوند متاثره کړی او لوږې زیانمنونکي کسان نور هم ځورولي دي. د نیویارک ټایمز رسپانې په باور د خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې د زیاتېدو علتونه نامعلوم یا هم لنجمن دي. زیات ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دا مني چې جګړه او مهاجرتونه پکې ونډه لري. ورسپانې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو بل علت فقر بللی دی. ورسپانې لیکي دا څرګنده ده چې د لویدیځ لخوا د تیرو کلو په موده کې د میلیارډونو ډالرو په اندازه د بشری مرستو له لګولو سره سره د افغان ماشومان روغتیا نه یوازې لنجمنه سوي بلکې وضعیت لا پسې خراب سوی دی.
د افغانستان د مالی وزارت منلی چې تیر کال د مالیو د راټولولو په برخه کې له خپل هدف څخه په سلو کې شل وروسته پاتې شوی دی. رویټرز خبري اژانس د مالی وزارت د ویان د څرګندونو پر بنسټ په راپور کې لیکي چې که څه هم د حکومت عواید د 2012 کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتو، خو په تیر 2014 کې د مالیو په راټولولو کې له خپل هدف څخه وروسته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل اوروي.
افغان حکومت د مالیو پر راټولولو کې ل یو لړ بریاو سره سره په 2014 کال کې د کورنیو عوایدو د اټکل شوی اندازې په برابرولو کې پاتې راغلی. د مالی وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ل رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي داسې اندېښنې شته چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حکومت بیا هم د ملي عوایدو پر راټولولو کې پاتې راشي او د هیواد اقتصادي وده به تکنه شي. تمه ده چې د مالیو اصلي ارقام په روانه اونۍ کې خپره شي، خو د لومړنیو ارقامو له مخې افغان حکومت په 2014 کال کې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ د مالیو له لارې راټولې کړي، په داسې حال کې چې بودیجه 345 میلیارد افغانۍ و. خو ښاغلی ګیلانی دا یادونه هم وکړه چې د حکومت له خوا راټول شوی عواید د 2012 کال په پرتله په سلو کې 15 او چاتو. د افغانستان د بودیجه ډیره برخه اوس مهال د نړیوال ټولنې له خوا ورکول کیږي، خو مرستندوی هیوادونه وایي چې فساد لا هم د مالیو د راټولولو په وړاندې لوی خنډ دی. افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی، او ځکه د قانون د حاکمیت د کمزورۍ له کبله مالیه د فاسدو چارواکو او سیمه ایزو زورواکانو لپاره د عوایدو تر ټولو اسانه سرچینه ده. نړیوال بانک په خپل روسي راپور کې وویل اداري نیمګړتیاوې په خاص ډول په مالیو کې کسر په افغانستان کې د مالیو د راټولولو پر چاره د پام وړ اغیز لري. خو د مالیه وزارت ویاند وایي حکومت د مالیو د راټولولو د نظام پر پیاوړي کولو کار کړی او په نوي کال کې به په دې برخه کې نور پرمختګ هم وشي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې په تیرو دریو کلونو کې د مالیو د راټولولو پر سیستم خورا زیات کار شوی، د دې کار لپاره مسلکي کارکونکي روزل شوی او د ظرفیتونو پر اوچتولو کار شوی. نو ما وړی وایي چې د دوی په کار کې ورځ په ورځ نور پرمختګ هم راځي. ل رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې د مالی وزارت ویان خوشبینی خودلې او ویلي دي چې روان 2014 کال به تر پخوانیو کلونو ځکه خوي چې افغانان به د خپل هیواد مسولیت په غاړه واخلي. خو ده د یادونه هم کړی چې پروسه کال رسنیو او پنګوالو په افغانستان کې یو کړکیچن حالت رامنځته کړ چې د یو لړ ستونزو باعث شو، خو مخه د دوی لخوا ونیول شو. تمه ده چې افغان حکومت سږ کال خپل بودیجه نور هم زیاته کړي، ځکه چې نړیوال مرستندویان غواړي افغان حکومت ته د مرستو د لګولو په برخه کې نور واک او صلاحیت ورکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 2 بجې او 3 دقیقې شوې. ازادي رادیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ او همي مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاتې دي. د زابل ولایت په لسکونو کسانو پرون په کابل شهر کې د دې ولایت د پوهنې د رئیس پر ست مظاهره وکړه. دوی د پوهنې وزارت مخې ته راټول شوي ول او ویل چې د زابل ولایت د پوهنې رئیس په سیمه کې نه یوازې د پوهنې نظام ټاکنه کړي، بلکې ناوړه چلند د سیمې خلک مایوس کړي دي. په دې اړه خان محمد سین جزئیات په خپل راپور کې اوروي.
د زابل ولایت په لسګونو ځوانانو او د پوهنې کارکوونکو د پوهنې له وزیر څخه په کلکه وغوښتل چې د دې ولایت د پوهنې رئیس د لدندې ګوښه او محکمې ته وسپاري. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د پوهنې وزارت مخې ته راټول شوي وو ویلي چې د زابل ولایت د پوهنې د رئیس رحیم الله لودین ناوړه چلند او غیر قانوني کړنو مجبور کړل چې کابل ته راشي او خپل اعتراضونه د پوهنې وزیر ته ووایي. د مظاهره یو ګډون کې محمد بهرام آزادی رادیو ته وویل
زابل ولایت د ټول ولایت معریب څخه د نا اهل کسانو د پاکولو لپاره موږ راغلي خلک مایز وسو نور د معریب څخه خود به خود شاګردان نور تر لږه پښو تر وسم ډیر کتابونه نه لرو خو موږ دې ته مجبور وسو سراله د وزارت په خلو کې د دروازه کې ودرېږ تر څو خلک زموږ میډیا وي خلک زموږ ژغ واروي.
دوی دا هم ویل چې د زابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د پوهنې د سیمهیزو چارواکو د غیر قانوني او کمزور فعالیتونو له امله ځینې ښوونځي تړلي او فعال هم ښه وضعیت نه لري. د مظاهرې ګډونوالو ویل که د پوهنې وزیر د دوی غوښتنې ونه مني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل نن په یوه رسمي سفر پاکستان ته لاړ شي. نوموړی به په دغه سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د سیمې او په تیره بیا د افغانستان پر وضعیت وژغیږي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل بنن د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته سفر وکړي او په خپل دې سفر کې بالا پاکستانیو چارواکو سره وګوري. د پاکستان دولتي راډیو د پنځشنبه پر ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له قوله وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل به د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د راپور له مخې الفیصل به د پاکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر او د روان 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر به له پاکستانیو چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي او دا به د نوموړي د سفر مهمه ایجنډا وي. د سیاسي او روانو چارو کارپو مشتاق یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان غواړي چې سعودي له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان مرسته وکړي سو په دغه هیواد او افغانستان کې امن راشي.
پاکستان دا د سعودي عرب چې کوم مدري خاطر دا غوډه فن به مطلبونه راځي کیږي دلته کې افغانستان کې د کوم خبرې کیږي او دلته کوم امن کې شنو روان دي او امریکایان غواړي افغانستان غواړي چې پاکستان او سعودي عرب په دې کې خپل رول ولوبوي. بل پاکستان کے بن میں طالبان سے خبر کی گی تو پاکستان کوشش کی کہ افغانستان اور سعودی عرب مدد واہلی اور جو پاکستان کے جتنے طالبان دیں گی تو پاکستان حکومت خلاف نہ خبر ہوئی پاکستان افغانستان دونوں سے امن راشی ہو.
نموڑی ہمدار ازویل په پاکستانی سیاست کې د سعودي نفوذ طبقه تو ویل شو چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به پر پاکستانی چارواکو خپل غوښتنې ومني. د سیاسي چارو کارپو اقبال خټک بیا وایي په پاکستان کې ځینې داسې مسلې روانې دي چې لامل یې سعودي اندېښمن دی.
افغانستان په کیسه چې سره فرست دی افغانستان پاکستان او سعودي عرب دوه لپاره یو ډېر مهم هیواد دی. سعودي افغانستان حوالی سره به هم ضرور خبرې کیږي او سعودي دغه دوره غیر معمولي دوره هم دول چې پاکستان کې دننه هم سره مشکلات دي چې په هغه باندې سعودي عرب ته هم پریشانی کېدای شي.
اقبال خټک همدار ازوی سعودي تل د پاکستانی سیاست په مهمه پړاوونه کې مداخله کړې ده او دغه هیواد د چارواکو ترمنځ تر منځ شوې شخړې هواري کړې چې خپل کې د جنرال مشرف تر کودتا وروسته سعودي ته د نواز شریف لیږلو. نوموړی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی 13 سعودي عربستان ته سفر وکړ. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. د دغه شورا مسؤلین وایي پر پاکستان او طالبانو د سعودي عربستان نفوذ ته په کتو سره اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې پروسې سره مرسته وکړي.
د ژوند رنګونه
منم دین الله
دغه منطقه کې تاسو اوسېږئ کنه دغه نوم څه شیدا
دی نوم د صافی کوټ
صافی کوټ
هو
ښه دلته دی کور ده
هو
ته اوس څه کې دلته
زلته سمبوسي خرسو
سمبوسي خرسې
هو
دا سمبوسي دل کومه کړی
دا دلته دکانو کې اخلو
په 2 روپې اخلي
3 روپې
په 2 به بیرته خرڅې
بنځه
یو سمبوسه کې 2 روپۍ ګټي. د ورځې بیا څو سمبوسې خرڅې؟
د ورځې خرڅې 50.
ښه، بیا پیسې څه کې؟
پیسې به کور ته وړم.
په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
پلار مې مریض د باد واله.
ښه، په جای پروت ده؟
هو.
وخت یې چې کول چې جوړ و؟
خشکاری سنکاري دیالي بیا کول.
تاسو څو خورګانې ورونه یې؟
15 خورګانې، 15 ورونه.
ته تر څو بجو پورې دلته ناستې؟
12.
به 12 بجې چیرته ځې؟
کور ته.
بیا پس 12 بیا راوځي؟
پس 12 که پاتې بیا راوځم، کرنی پاتې بیا کاټن ورته وړم.
مکتب ته ځې؟
هو.
څوم صنف کې؟
اوم.
څوم نمره یې؟
21.
ښه، درس څنګه نیوه؟ چې یو سم سوی ولې یو سم سوی
بل مکتب کې ما دلته مې سفرچه راوړې وه.
ښه،
دلته اوس یو شته ما نمره یې.
اې دل پرس نه وخت راغلی؟
هو، نه وخت رالم ځکه.
ښه، هلته څوم نمره وي؟
هلته دریم.
دریم وي؟ ښه، دلته م کوشش وکړه چې بیرته دریم سي. ښه،
له دې سره د دې خبرې مجلې